Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د 1403 هجری لمریز کال د کب یهود 22مه د 2015 کال د مارچ 14مه او د 1446 هجری قمری کال د روژې 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د پاوز چارواکي وایي چې د دوی د بلتون پالو له منګولو څخه برمته شوي پوځیان او ملکیان آزاد کړي او په دې برمته نیونه کې ښکیل ټول درې دېرس وسلوالې وژلي دي. رویټرز تیره شپه ناوخته د پاکستان د پاوز د ویان احمد شریف چودري په حواله دغه خبر ورکړی او هغه ویلي چې د ژغورنې عملیات ډېر په احتیاط سره ترسره شوي. چودري تایید کړي چې 21 برمته شوي او 4 امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال وژل شوي. بلوز بلتون پالا بیا دا ادعا رد کړې. وړاندې په خبرونه کې درته تفصیل لرو. په افغانستان کې د یوې میاشتې د ورښتونو او سیلونو د قربانیانو شمیر 80 تنو ته رسیدلی دی. د طالبانو تر واک لاندې طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت ادارې ویان جانان صایق پرون په کابل کې رسنیو ته دا خبر ورکړ او زیاتې کړه چې د ورښتونو او سیلونو له امله د یوې میاشتې په موده کې تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د ادارې په وینا د ورښتونو له امله تر 1900 ډېر کورونه د څه باندې 4 اونیو په ترڅ کې وران شوي او نږدې 3000 جریبه زراعتي ځمکه ویجاړه شوې ده. د تخار ولایت په چاهاب ولسوالۍ کې د سرو زرو دکان 9 کان کیندونکي ژغورل شوي دي. پر دغو کان کیندونکو د سېشنبې په شپه د 9 بجو خواته کان ونړید چې د ژغورنې له 12 ساعته عملیات وروسته پرون دا کسان د خاورو لاندې وژغورل شول او ژوندي راوستل شول. د ډنمارک د کډوالو ټولنې جی آر اس له افغانستان سره د نږدې 8 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې وویل چې دغه مرستې به په کابل، هرات، فراه، ننګرهار، نورستان او کونړ ولایتونو کې د نغدي پیسو په بڼه د سرپناه، د ساتنې او ښهوالي او یو شمېر نورو سهولتونو ولګول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روسیې ته د یو امریکایي پلاوي د سفر خبر ورکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د ایرلند له صدر اعظم مایکل مارچین سره د خبرو پر مهال وویل چې زموږ کسان دغه اوس مسکو ته روان دي. دا پلاوی وروسته تر دې روسیې ته ځي چې د سعودي عربستان په جدې ښار کې د سې شنبې په ورځ د اوکراین او امریکا استازیو سره ولیدل او موافقه یې وکړه چې د یوې میاشتې په مخه په اوکراین کې اوربند وشي. بل لور ته روسیې د اوکراین او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د اوربند وړاندیز ته محتاطانه غبرګون څرګند کړ. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف پرون ویل چې روسی چارواکي به پر دې موضوع غور وکړي او په دې برخه کې د امریکا د مذاکره کوونکو له لوري د تفصیلاتو اورېدو ته په تمه دي. او بریتانیا یو روسی ډیپلوماټ او دیو ډیپلوماټ میرمنې ته ویلي دي چې له بریتانیا ووزي. د بریتانیا حکومت د چهارشنبې په ورځ ویل چې دوی د اونۍ په پیل کې په مسکو کې د بریتانیا د سفارت د دوو مامورینو د اخراج په غبرګون کې د روسانو ته د وتلو امر کړی دی. اسوسییټډ پریس اجانس څرګندوي چې تر اوسه له بریتانیا څخه د دوو روسانو د وتلو نیټه نه ده مشخصه شوې. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. پاکستانی چارواکي وایي بلوچستان کې د بلوڅ بیلتون پالو لخوا د برمته شویو د ازادي دوه عملیات پای ته رسیدلي. لسګونه برمته شوي او وسلوال وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې د تریاکو بیه لس برابره زیاته شوې. بزګر بیا وایي دوی نه طالبانو هغه تریاک هم ضبط کړي چې پر کوکنارو له بندیز مخکې یې زیرمه کړي وو.
نو د هغه اعلان پر اساس باندې موږ کې زاړه مالونه په لوګر ولایت کې غریبانو کې ونیسي، هغه باندې طالبان کینی، زاړه مالونه د موږ ته خوشي کې له نوې موږ ډاډه کړی تا.
د امریکا عدلی وزارت وایي ممکن هلته د کډوالو د بیا منلو پیل وخت ونیسي. افغان پناه غوښتونکي بیا د خبرو اندېښمن کړي.
دین اور سے انتظار بڑ ډیر زیات سخت وي زکه مونږ دلته په پاکستان کې ټول لګښتونه په خپل کوو دا سلور کلمون د پر ډیر زیات سخت
او د افغان خزه د ملاتړ په هدف د اروپای ټولنې د کمپاین نن وروستۍ او پنځمه ورځ
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې 15 بجه او 15 دقیقې دي راځو د خبری مجله د سر راپورته د پاکستان د پاوز چارواکی وای چې دوی د بلوڅ بیلتون پالو له منګولو څخه برمته شوی پوزیان او ملکیان آزاد کړی دي دوی وای چې په دې برمتنیونه کې ښکیل ټول درې دیرس وسلواله هم وژلي رویټرز تیر شپه ناوخته د پاکستان د پاوز د ویان احمد شریف چودري په حواله دغه خبر ورکړی او هلته او هغه ویلي چې د ژغورنې عملیات ډیر په احتیاط سره ترسره شوي چودري تایید کړی چې یو وست برمته شوي او څلور امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال وژل شوي بلوڅ بیلتون پالو بیا ادعا کړې چې لا هم پوځي برمته شوي کسان له دوی سره دي بلوڅانو د سه شنبې په ورځ هغه ریل ګاډی برمته کړ چې شاوخوا څلور سوه ملکي او پوځي او امنیتي کسان پکې سپاره وو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي تفصیل له احمد شبر اورو
د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې په ریل ګاډي کې برمته شوي کسان خوشي کړي دي او یرغمل یې وشلې دي دا خبر د بریټ کونکو له لوري چې تر څلور سوه ډېر کسان یې برمته کړي وو نه دی تایید شوی او په خپلواکه توګه هم تر دې دمه د دې خبرې پخلی نه دی شوی د پاکستان پوځي سرچینو تیر ماښام د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې په بولان او شاوخوا سیمو کې له کوټې نږدې 160 کیلومتره لرې چې بریټ کونکو اورګاډی ګرځولی وو 22 وسلوال وژلي دي پوځي سرچینو دا ویلي دي چې د جګړې په ترڅ کې 3 عسكر هم وژل شوي دي بل لور ته د فرانسې خبري اژانس د یو پوځي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړ چې 28 پاکستاني عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د دې چارواکي په وینا 346 برمته آزاد شوي دي او د دې کسانو د خوشي کېدو د عملیاتو په ترڅ کې 13 ترهګر وژل شوي دي د بلوچستان د ازادي پوځ یا بی ایل ای چې ریل ګاډی او په منځ کې سپرلی برمته کړی وو تیره شپه ادعا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي تر سلو زیات برمته ورسره دي او تر 500 ډیر برمته کسانې تر اوسه وشلې دي بی ایل ای د امریکا له لوري د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژندل شوې ده دې ډلې پرون ورځ خبرداری ورکړی وو چې اسلام آباد د دوی د بندیانو د تبادلې وړاندیز ته ځواب ورنه کړي نو پاتې 150 برمته کسان به ووژني ازادي راډیو په خپلواکه توګه د پاکستاني چارواکو او د بیلتون غوښتونکو بلوچانو اداوی نشته ایدولې د سیشن بی پروس بلوچ اخیانو تر 150 کسان چې اکثر شیزه ماشمان سپینجیری او بلوچانو خوشی کړي وو د نومبر په میاشت کې هم بی ایل ای د کوټې په اورګاډي سټیشن کې ځانمرګې بریت تر سره کړ چې شپږ کسان د پوځانو په شمول وشل بلوچ بیلتون غوښتونکو له دوه لسیزو راهیسې د خپل خپلواکۍ لپاره بغاوت پیل کړی دی د پاکستان په دغه تر ټولو ستر ایالت کې بلوچ ملتپال پاکستان تورنوي چې له بشري حقونو څخه د دوی په ایالت کې جدي سرغړونې کړې دي دوی وایي چې د بلوچستان له پراخو سرچینو استفاده کوي او پرته له دې چې د دې ایالت خلکو ته څه ګټه ورسېږي دوی پر مرکزی حکومت دا تور هم پوری کوي چې په زرګونو بلوچان یې تښتولي دي او پرته له دې چې محاکمه یې کړي دا کسان ترې تم شوي دي اسلام آباد بیا له امنیتي ځواکونو سره د جګړې له امله او د ملکي وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي په تور بی ایل ای او یو شمېر نورې بیلتون غوښتونکي ډلې په بلوچستان کې غیر قانوني اعلان کړی دي
لنو قالو
لن نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږیږئ د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې په افغانستان کې پر کوکنارو د طالبانو له بندیز وروسته د تریاکو بای لس برابر زیات شوې دي د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې په باور په افغانستان کې لا هم د تریاکو قاچاق د یو ډیر ګټور غیر قانوني تجارت په توګه پاتې دی او ګټه یې هم قاچاقوړونکو ته رسیږي د ادارې پرون د یو خپل څېړنیز راپور خپور کړی دی چې جزئیات له احمد شبر اورو
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو اداره یو این او ڈی سی وایي چې په 2016 کال کې په افغانستان کې د اپیومو د یو کیلو قیمت 250 امریکایي ډالرو ته ورسیده. یو این او ڈی سی د چهارشنبه په ورځ په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال چې په افغانستان کې د نشه یي توکو مسلې ته ځانګړې شوې و دا خبر هم ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت تر بندیز مخکې مودې په پرتله دا قیمت 10 برابره لوړ دی. په 2022 کال کې یو کیلو تریاک په افغانستان کې په 15 امریکایي ډالر خرڅېدل. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې د راپور له مخې د کوکنارو د کښت تر بندیز وروسته د اپیومو قاچاق کم شوی دی. خو دې ادارې په ورته وخت کې د اندېښنه څرګنده کړې ده چې د تریاکو لوړ قیمت د دې سبب شوی دی چې لا هم په افغانستان کې له دې درکه قاچاق کوونکي ډېره ګټه ترلاسه کړي. د ادارې په خپل راپور کې دا ویلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د زیرمه شویو تریاکو اندازه 13,200 ټنه اټکل شوې وه چې ویل کېدل تر 2022 کال پورې دا زیرمه د بازار تقاضا پوره کولی شي. په افغانستان کې ځینې بزګران وایي چې طالبانو سره له دې چې ژمنه کړې وه چې پخواني زیرمه شوي اپیوم به نه مصادره کوي خو دوی داسې نه کوي. د لوګر یو بسکر ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې له چارواکو هیله وکړه چې په خپل شمنه و دري شي.
نو دا غی اعلان پر اساس باندې مخش کې زاړه مالونه په لوګر ولایت کې غریبانو شکې ونی سي هغه باندې طالبان کینی لکه ملي امنیت چې وس مخش کې نیولې ده. موږ هیله لرو چې مشران غاک پیو کې په دې ادارو باندې زاړه مالونه د مخ ته خوشي کې له نوې موږ ډاډه کړی ته.
د یو این او ڈی سی اجرایوي رئیس خادا ولی وایي چې د اپیومو د بیو لوړوالی او د پام وړ زیرمو موجودیت دا معنا لري چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق یو ډیر ګټور غیر قانوني تجارت پاتې دی چې ګټې نړیوالو تنظیم شویو جرمي ډلو ته رسیږي. د خلی ولی په باور د تریاکو قاچاق سیمه او ورهاخوا بې ثباته کولی شي. د یو این او ڈی سی اجرایوي رئیس بیا د چهارشنبه د ورځې غونډې ته وړاندیز وکړ چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یوې همغږې ستراتیژۍ ته اړتیا شته. داسې ستراتیژۍ ته چې قاچاقي شبکې په نقشه کړي او په داسې ډول یې له منځه یوسي چې د افغان بزګرانو د ژوند د ښه کېدو لپاره پانګونه وشي او په دې ډول په افغانستان او د افغانانو لپاره د اوږدې مودې په مخه ثبات تأمین شي. د یو این او ڈی سی د راپور له مخې مخکې تر دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شي هلته د اپیومو د شته زیرمو قیمت له 4.6 تر 15.9 میلیارد ډالرو پورې اټکل شوی و چې د کورني ناخالص تولید له 20 تر 9 فیصد پورې په 2023 کال کې جوړوله. په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د اپیومو زیرمې احتمالا تر 80% پورې د لویو سوداګرو او صادرونکو له لوري ساتل کېدې او 10% کې زیرمې له بزګرانو سره وي. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو ادارې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې دې ته هم اندېښنه وښوده چې شاید د کوکنارو له کمېدو سره پیرودونکي او پلورونکي دې ته وهڅول شي چې بل ډول مخدره توکو ته لکه فیتانیل او یا نورو مصنوعي مخدره موادو ته مخه کړي چې تر تریاکو یې هم ضرر زیات دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویب پاڼې بسنه م کوئ، د فیسبوک پاڼې ته هم سر ورښکاره کوئ، دغه پاڼه در سره خوښه کوئ، تاسو هم مینوال شئ. هر ورځ به له تازه پیښو خبرونو او راپورونو خبرېږئ. د مارچ د 8 یا هم د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت اروپایي ټولنې په افغانستان کې د افغان ښځو په ملاتړ یو 15 ورځنی کمپاین پیل کړ. دغه ټولنې پرون ویلي چې 15 ورځې د افغان میرمنو لپاره د کمپاین په 4 ورځ په بشپړ ډول د افغان میرمنو د اقتصادي خپلواکۍ نه ملاتړ کوي. نن پنځشنبه د دې کمپاین 15 او وروستۍ ورځ ده. دا چې د کمپاین موخه څه وه او افغان میرمنې د کمپاین په اړه څه وایي تفصیل به په دې راپور کې وو.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د کاري فرصتونو او د هغوی د اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د یو 15 ورځنی کمپاین په لړ کې ټینګار کړی چې افغان میرمنې دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. دغه ټولنې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12مه په خپل ایکس پاڼه 15 ورځې د افغان میرمنو لپاره په نوم د کمپاین په 4مه ورځ ویلي چې په افغانستان کې د ښځو اقتصادي ثبات او پیاوړتیا ته ژمن دي. د اروپایي ټولنې پلاوی د بېځایه شویو او راستنېدونکو افغان میرمنو وضعیت ته په اشاره ویلي چې د ښځو په مشرۍ نږدې 3000 سوداګرو میرمنو او د غراز له 600 زیاتو میرمنو سره د دوی د کار د ساتلو په هدف مرسته شوي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې په دې سربیره له 9000 زیاتو میرمنو سره چې ډېرې له نورو هیوادونو د اسنادو د نه لرلو له امله راستنې شوي او هلته له تاوتریخوالي سره مخ وي د مشورې او رواني درملنې په بڼه اړین روغتیایي ملاتړ ترلاسه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنو د اروپایي ټولنې د دغه اقدام هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې باید د ښځو د ملاتړ حد سي پراخه شي. مرسل د هغه نجونو له ډلې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري له دندې لرې شوي. وایي د اروپایي ټولنې له لوري د ښځو د پیاوړتیا لپاره د دغه ډول پروګرامونو جوړول ګټور دي، باید هرکلی یې وشي.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ډېری ښځې له دندو لرې کړل شوي دي او ډېری بېکاره او د کورنیو سرپرستانې دي، خوښ یو چې د دغه ډول میرمنو ملاتړ کېږي تر څو د ژوند په بېلابېلو برخو کې ورته اسانتیاوې رامنځته شي. خو دا چې دا ملاتړ یوازې د 3000 میرمنو لپاره دی کفایت نه کوي، باید دا ملاتړ زیات شي.
د سوداګرۍ د برخې فعال فریبا نوري وایي ډېری افغان میرمنې اوسمهال خراب اقتصادي وضعیت لري او جدي ملاتړ ته اړمنې دي.
په افغانستان کې د میرمنو وضعیت ډېر خراب دی، هغوی په بدتر حالت کې دي، په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې اوسمهال ایران او پاکستان په جبري ډول ډیپورټ کوي. باید دوی ته کاري زمینې برابرې شي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه ولګول شول چې له امله یې ښځې له سختو او جدي اقتصادي ننګونو سره مخ شوې. ډېری دغه میرمنې د بیکارۍ، امنیتي ستونزو او د خپلو اولادونو د ښې راتلونکي لپاره له افغانستانه ووتې او ایران او پاکستان ته یې پناه یووړه چې اوسمهال له دې هیوادونو نه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې ښځې په ځانګړي ډول هغه چې د کورنۍ سرپرستانې دي په افغانستان کې هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او عاجل ملاتړ ته اړتیا لري.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي ښایي متحده ایالاتونو ته د کډوالو د منلو بهیر بیا پیلیدل میاشتې وخت ونیسي. دې خبرو بیا افغان پناه غوښتونکي اندېښمن کړي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د پناه غوښتنې یو شمېر کیس لرونکي د کډوالو منلو د پروګرام د ځنډولو په اړه اندېښمن دي. د متحده ایالاتو حکومت اعلان کړی چې ممکن میاستي وخت ونیسي تر څو دا پروګرام د محکمې د حکم پر بنسټ په بشپړه توګه له سره پیل شي. واشنگټن پوسټ د سې شنبې په ورځ د مارچ په 11مه په یو راپور کې ویلي د دې ځنډ لامل په جنوري میاست کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري د کډوالو منلو د پروګرام په عملي کولو کې د جدي ګډوډیو رامنځته کېدل دي. د دې ورځپاڼې په ټکو د امریکا د عدلي وزارت په سیاتل ښار کې په یوه سیمه ییزه محکمه کې اعلان کړی چې دا ځنډ د فدرالي حکومت د غیر انتفاعي شریکانو د اړتیا له امله دی چې له دې ډلې د دوی د اجرایوي ظرفیت د بیا موندنې په ګډون د ګوښه شویو کارکوونکو بیا ګمارل او دغه شان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د امنیتي ارزونو د نویو لارو پلي کول دي. وړاندې راغلي چې د امریکا د عدلي وزارت وکیلانو ویلي چې د ترامپ اداره پلان لري د لاسو پخوانیو شریکانو په ځای چې خدماتي هوکړې اونۍ مخکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا لغوه سوي د پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې په برخه کې د خدماتو وړاندې کولو نوې مرستندوی ډله وګماري چې د محکمې د اسنادو لمخې دا بهیر به حد دیقل درې میاستي وخت ونیسي. د واشنگټن پوسټ په راپور کې دا هم راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې لازمی مودي په ارزولو بوخت دی چې په ترڅ کې د امریکا د کډوالو منلو پروګرام USRAP بیرته عملیاتي حالت ته ورګرځوي او احتمال شته چې دغه پروګرام په بیا پیل سره نوري برخې هم چې اصلاحاتو ته اړتیا لري په نخسي. له دې سره د امریکا د کډوالو یو شمېر کیس لرونکي وایي د دغه احتمالي ځنډ اعلان اندېښنې نورې هم ورزیاتې کړې دي. له دې ډلې یوې مېرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
بایومیټریک او واکسین مو شوی، هر څه مو چې لرل مصرف شوی، د کور وسایل مو وپلورل، هیڅ هم موږ ته پاتې نه دي. الوتنې ته چمتو وو، تر یوې اونۍ مو باید الوتنه شوې وه. بالاخره ښاغلی ترامپ چې واک ته ورسېد پر موږ یې هر څه بند کړل. لیو لوری مو امنیت هم سم نه دی. موږ غواړو چې زموږ کیسونه بیا پیل شي او دا بهیر د تیر په شان چې نور خلک ولاړل موږ ته هم پیل کړي.
په پاکستان کې میشت افغان محمد ایمل چې د امریکا د کډوالۍ پی ټو دوسیه لري هم ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر یو خوشینونکی حالت دی او د نن وروسته انتظار په ډېر زیات سخت وي. ځکه موږ دلته په پاکستان کې ټول لګښتونه په خپله کوو. دا څلور کاله موږ لپاره ډېر زیات سخت.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو وروسته د جنوري په میاشت کې د کډوالو د بیا میشتېدو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت د افغان کډوالو د انتقال په تړاو ویلي کوم افغانان چې هغه هیواد ته لېږدول سوي له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي ارزول سوي. دا په داسې حال کې ده چې د نو ون لیفت بیهایند په نوم غیر انتفاعي سازمان اعلان کړی چې د امریکا د استازو جرګې د قوانینو کمیټې د موقتي پریکړه لیک دوه مهمې مادې چې د 20,000 اس آی وی یا د کډوالو ځانګړي ویزې او د دې پروګرام دوه کاله تمدیدېدل پکې شامل و لري کړي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا پریکړه د افغان کډوالو د حقونو د مدافعینو د هڅو پر وړاندې گزار بلل کیږي. په ټکو یې مدافع ډلې بیا هم خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. متحدو ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د حضور پر مهال ورسره په بیلابیلو برخو کې لکه امنیتي او پرمختیايي پروژو کې همکاري کړې، د پی ون پی ټو او اس آی وی په څیر د کډوالو پروګرامونه پیل کړي دي.
بل لورته امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمیر هغه افغانان چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی بې برخلیکه حالت کې پاتې دي. فرانس پریس په دې اړه یو راپور برابر کړی چې په دې راپور کې ما غټه کې راخستې دي. امریکا ته د افغانستان د اتباعو د سفر احتمالي بندیز هغه افغانان اندېښمن کړي چې په درېمو هیوادونو کې دیره دي او متحده ایالاتونو ته د سفر په تمه دي. محمد الیاس هغه افغان ځوان دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړن پاتې شوی دی. هغه چې دا مهال په قطر کې دی راځي د فرانسې خبری اجانس ته ویلي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار لکبله له خطر سره مخامخ دی او اوس متحده ایالاتونو ته د تګ هیله هم مړاوي شوی. هغه ویلي امریکا ته د تګ چارې په تیرو دریو کلونو کې ټکنۍ او له ډیرو پلټنو او پوښتنو سره ملې وي، نو ځکه تر اوسه قطر کې پاتې دی. محمد الیاس د فرانسې خبری اجانس ته ویلي چې د پخوا څو کاله د امریکا په کولورادو ایالت کې ژوند هم کړی دی. نوموړی په قطر کې د امریکایي ځواکونو په هغه کم کې میشت دی چیرته چې شاوخوا 2000 نور افغانان هم امریکا ته د تګ په نیت بیول شوي دي. په دغه کم کې د محمد الیاس 22 کلنه خور هم میشته ده چې د دریو ماشومانو مور ده. محمد الیاس ویلي له دریو کلونو انتظار وروسته یې د خور د امریکا ویزه راغله او امریکا ته د سفر لپاره ورته ټکټونه هم وشول، خو وایي د ډونالډ ټرمپ له یو اجرایي فرمان وروسته د هغې سفر لغوه شو. ټرمپ وخت د بیا راتګ په لومړۍ ورځو کې په امریکا کې د پناه غوښتنې بهیر او دغه راز نږدې ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ تیره اونۍ خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې هغه هیوادونه په نښه کړي چې د اتباعو سفر یې د امنیتي اندېښنو له کبله ممکن بند شي. ویل کیږي چې د ټرمپ دغه بندیز به د هغه د لومړۍ دورې هغه بندیز ته ورته وي چې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو یې لګولی وو. هغه مهال بندیز کې افغانستان شامل نه وو، خو نور هیوادونه چې د نوملار کې راغلي وو عراق، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا، ایران او سودان وو. د امریکا د حکومت یوې سرچینې چې د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس سره خبرې کړې ویلي ممکن همدغه اونۍ ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان ورکړي چې له مخې به یې امریکا ته د افغانانو او یو شمېر نورو هیوادونو د اتباعو سفر بند شي. فرانس پریس ویلي دغه فرمان به شاوخوا 15,000 هغه افغانان متاثره کړي چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او دا مهال په درېمو هیوادونو کې دیره یا افغانستان کې پټ دي. تاسو خبری مجلې ته غوږی په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه چې د روژې پاړه دي هم خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس راځي ته چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له امله 13 روغتیایي مرکزونه تړل شوی دي. دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې خبرداری ورکړی کچېرې بیړنۍ مالی مرستې ورونه رسیږي را روانې میاشت کې به یې 14 نور مرکزونه هم وتړل شي.
یو شمیر کورنۍ وایي له کومه وخته چې دا مرکزونه تلل شوي ماشومان د خوارځواکۍ تر څنګ له سختو ننګونو سره مخامخ دي. فیروزی عزیزی ورسره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي د نړیوالو مالي مرستو د کمیدو له امله یې په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه تړل سوي او د ګڼو نورو د تړل کېدو خبرداری هم ورکوي. سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې چې د سېشنبې په ورځ د مارچ په 11مه د ریلیف په ویبپاڼه خپور سوی ویي دي د بودجې د کمښت له امله یې په افغانستان کې اتلس روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. د ادارې ویي دي په دې مرکزونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو ترڅنګ د دوی د بیلابیلو ناروغیو درملنه کېدله. د ماشومانو د ساتنې دغې نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې که بیړنۍ مالي مرستې ورسره ونه سي راتلونکي میاشت کې به څوارلس نور داشن مرکزونه هم وتړل سي. د ادارې ویلي چې دغو دوه دېرش روغتیایي مرکزونو یوازې په جنوري میاشت کې په ټول افغانستان کې 144,000 ماشومانو ته خدمتونه رسولي دي. یو شمېر کورنۍ هم وایي وروسته له هغې چې دا کلینیکونه تړل سوي ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخ سوي دي. د ننګرهار ولایت تاچین ولسوالۍ یو اوسېدونکي لایق شینواري ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یو دغه ماشومان هم سوي تغذیه هم لرو مونږ په دې ولس کې ډېر کمزورې ماشومان لرو یعنې ډېر ښکلي ماشومان ډېر ښکلي کومک ورسره کېده دې ته هغه کوم چې د پاره مناسب هغه کومه درمل دي د وی دغه مونږ پڼې ورته وو د هغه پڼې ورکول کې دې نور د وی ورکول کې دا ډېر خپل کار د غواتنه استکار زمنګ څلور خاریو
د کاپیسا ولایت د لاسای ولسوالۍ یوې اوسېدونکي او د اوو ماشومانو مور هم چې نه یې غوښتل راپور کې یې نوم خپور سي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راپور له مخې د افغانستان په شمال کې د دې مؤسسې یو روغتیایي مرکز چې هر میاشت د څه باندې 2000 ناروغو ماشومانو درملنه کوي ټاکل سوي په راتلونکي اونیو کې د بودجې د نشتوالي له امله وتړل سي چې په سلګونو خوارځواکي ماشومان به یې له بیړنیو طبي خدمتونو په برخې سي. سیف د چلډرن ویلي د دې مرستو کمیدو سره د هغو مؤسسو او بنسټونو ملاتړ کوونکي فعالیتونه هم ټکنی سوي چې له خوارځواکو ماشومانو سره د درملنې په برخه کې مرستې کوي. د یادونې ده چې د WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر مخکې په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې نږدې 200 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړلي چې په ټول هیواد کې 5.5 میلیونه خلک اغېزمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي ویلي و د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه سته. د دغه وزارت مسؤلینو په بیلابیلو ولسوالیو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د جوړېدو لپاره د بودیجې د بیلولو ادعا هم کړې وه او د افغانستان د روغتیایي سکتور د ستونزو د هواري او پیاوړتیا لپاره یې د نړیوالو مرستو په راجلبولو ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس هم ستاسو پیغامونه
دروژی رنگونه دروژی در رسیدو سرسم یوش میر مستحق کورنه تا دی لمرانه ارتیه وارو یو چه خوراکی تو که ویشل پوهی گوچ دا تو که دی طول روژی لپاره بسنه نکوی همون دو سرسم و سرم رست اگرر.
نوم می صدف ده او مونگ معمولاً پروژه ماتی که پکوڑه تیاره او چه کچالو، نوش پیاس، رومیان، تازه دنیا، شنه مرچ میده کوو او ورسره د نخود اوړه، زیره، مالګه، چاټ مساله، وچه دنیا مکس کوو او په غوړو کې سره کوو او ورسره کورنه چکنی هم تیارو چې تازه دنیا، شنه مرچ او ګمیده کوو ورسره مستې، نارنج، مالګه یوځای کوو.
د رادیو آزادی ټولو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. احترامات وړاندې کوم. نوم می وحید الله سادات ده، د کابل ښار اوسیدونکی یم. د یو غخور ډاکټر په صفت غواړم تاسو سره څو مهمې خبرې د غخو د نظر نه پروژې مبارک میاشت کې تاسو سره شریک کړم. د غخونو برس کول هم د پیشنامي نه بعد او هم د روژه ماتي نه بعد باید متصلا د غخونو برس کړل شي. غخونو مسواک استفاده کول، د غخونو غلغله کول او د غاخونو تار استفاده کول.